السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلې. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیر ورځ د اسماعیل هنیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هنیه د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د اسرائیل هوایی بریدونو په غزه کې د حماس د لوړ پوړي سیاسي مشر اسماعیل هنیه درې زامن وژلي. د اسرائیل پاوز پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنگي فعالیتونه درلودل. د هنیه د زامنو نومونه حازم، امیر او محمد یاد شوي او دوی باندې برید د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حماس په حواله ویلي چې د اسرائیل په دغه برید کې د اسماعیل هنیه درې لمسیانې او یو لمسی هم وژل شوی. خپله هنیه د الجزیرې خبري شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف پر بدلون هم اغیز ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی. شاهین پرون د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوی وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېده مهمه وبلله او وی ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړی وو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. او د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی خودل شوی او رسنیو هم پر دغه اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کال په خوا پرتله د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کردان او بلوچستان دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دي خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب الاجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بی اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
سشکال په پاکستان کې هم له افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. له دې کبله ډیری افغان کډوال خوشاله دي ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو له لوري نه ځورول کیږي. خو ډیری کډوال وایي چې سش کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوي له کوچني اختر وروسته پیلېږي کارت لرونکي کډوال هم ایستل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس سازی وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال له یوې خوا د بې برخلیکۍ له کبله پریشان دي او له بلې خوا د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي.
د وروستۍ تحولاتو له امله افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول او دلته له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي ورته. بل تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اخراج له ګواخ سره مخ دي چې دوی ایستل کیږي. د اپریل لپینځلسمې وروسته هغه کډوال چې استان لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وېستل شي، نو دا تر ټولو لوی اندېښنه ده چې افغان کډوال لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشن نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته ښوولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې، نجونې، خبریالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. دغه سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلند به ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم ویل شوی چې له پاکستان څخه ډېر ایستل شوي خلک ښځې او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه استاد لرونکي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارت لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وایي چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا وویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ورنکړي او که چا کار ورکړ له دواړو سره به قانوني چلن کوي. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبیعي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په 2 میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کړاوونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د رضوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یوه ورځ وروسته لدی وکړه چې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې له افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د ادارې پر اساس یوازې د رضوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 400,000 کارت لرونکي او 200,000 بی اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په مسلسل ډول به بی جوازه بهرنی اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي. نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ درامسته کولو لپاره د ځینو سایټونو د هڅو په ځواب کې صادر شوی دی. دغه وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور یې کوم سایټونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلي چې بې اسناد کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیا نه ورکول کیږي او باید له هیواده وایستل شي. شاغلی حیدری همداراز ویلي د تهران ولایت بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس که چا بې اسنادو بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون له مخې له دواړو سره چلند کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې حاضر ده 4,800,000 افغان کډوال اوسي. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ایران ته تللي دي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
له بازارونو، له لوبغالو، United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندېدو او په یو شمیر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي له امله په زرګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپۍ په برخه کې مرسته ورسره کوله بې برخې شوي دي. تر دې وړاندې معلولانو نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغومره نه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې ترلاسه کول. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه اورو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه یا اس ای اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته به په زرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالي ملاتړ له خدمتونو څخه بې برخې شي. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې ویلي، د کمیټې خدماتو ته دا ډول اړ کسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه، د افغانستان په تخار او د په دوو ګاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغې کمیټې لخوا اورتوپیدي خدمتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نادولتي مرکز نشته چې په زرګونو معلولینو ته دا ډول خدمات وړاندې کړي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې دغه اړمن کسان د دې ډول خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره لرې پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل، په تخار، بلخ، غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدمتونو وړاندې کولو په موخه د دغې کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال وو چې ګاونډیو ولایتونو ته یې هم خدمات وړاندې کول، خو اوس دغه کسان ډېر اغېزمن شوي دي.
کارای کمیټې سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو له امله معلولین چې د ټولنې زیانمنونکې طبقه ده تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینی لوی بنسټ او دا ډېر ستونزمن دی چې په لنډه موده کې افغانان وشي کولی په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نقیب چې پخې معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د مزار له سره صلیب څخه مې پخا واخیسته. کله مې چې اغوسته د پخو پر رګونو راته فشار راوسته او د رګونو د پرې کېدو امکان و. ما نور هغه مصنوعي پخه وانه غوسته، شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپله پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلت محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې له زیږون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
پخیل زنګونونو څخه خکته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت تر کچه هڅه وکړه، حکومت پایله نه درلوده. اقتصادي وضعیت مو دومره خنه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو که یو سو خای خشي.
د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې له 1990 لسیزې راهیسې معلولینو ته خدمتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څه باندې 3000 خلک د اورتوپیدي خدمتونو، 6500 کسانه د فیزیوتراپي درملنې او 6000 معلولیت لرونکي ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدمتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. کته هم دغې کمیټې ټینګار کړی چې دغه سازمان به پر یو نه دولتي دی، خو سره لدی په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو د بندیز وروسته یو شمېر مرستندویه سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم درولې دي، چې له امله یې په افغانستان کې اړتیاوې زیاتې شوې دي. او د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیره بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي، ښځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه یې لوړې وي.
یوه لور لرمه چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی یو ډوډۍ پخول زه کومه، نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې م لیدلې چې حتی بچهدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه یې سقوط کړي، مقعد یې ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیروم ملتی ام وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر امیرمنی حسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگوی، فرشون مینجی، پخلنزای منظمه بی لده سرا سرا نوری هقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوایی. د کابل اوسیدونکو راهیله وای چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړی لور هم کار کوي.
ایوه لور لرمه چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی یو ډوډۍ پخول زه کومه، نور کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کیدلو وخت دی. د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ورتا کوم لوسی ورتا مین دم کټا ورتا جارو کوم ورنه ورتا غلی کوم.
دلغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پویږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب کاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او مونږ چې یو هلکان یو، یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې عقله وایي:
او زما ماشومان همشته لکه لورګانی او زمان زوب روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او رست لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې لخپل میرمنی سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه تر سره کړی نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی یعنی یو مشکل ورته پیدا شونه. د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم لخپل میرمنی سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي. سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیانه نغه. خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقلې وایې غوندې یو مبارکي واخلي، چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي، اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمنې، خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې، وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی. آمادگی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادگی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي، ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښۍ یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې، نه دغه هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواکوي پس له تراو نه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغو کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې، حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي او هره ورځ همدا کارونه کوي. که راس په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
حقیقتاً زیانونه دیر دی. ده وقت خودی پی احساساتو که دی نپویگی مغا وقت که بیا دسی وقت رازی چه هغه وقت چه ده خوشحالی دوی بیا هغه وقت که مریضی. هغه وقت بیا دوی دیر کوشش که چه باید استراحت وکی. چه بیا هغه وقت هم دوی فرصت ده استراحت ده پارن داری چه ده اختر ورازی وی. ده اختر ورازی که رو چی رو با دیتا فرصت پیدا سی چه ده استراحت وکی. کم چه ده لس ورازی ده نه ورازی پدون استریا باندی تیر کرده ده. خصوصا ده قالون شویی و ده توشک و بالختان و پوشونه و کمپلون پریمیزه و واره ما شما نینجونه تل راسه تو زوی پای پوخه حالا تر پودر راوره حالا تدل تا پده بنده و خیجه پا پخو بنده ده اغا پخی چی پو بو کی بیا داغا کیگی دیر پاقا بنده فشار رازی یعنی اغا خپلا داغا و بخپلا دوی تا تکلیف ورکی اوا کلا سرائی کلا گرمی داغا حالت طول ستریاوی بدبختانه ویم چی مونگ نارینا هم دوم دا زند پارا هار بلی دا زند پارا شرم گنی چی دا دوی سر کومک وکی دا غالیو پتندلو که یا دا غالیو پا پریمتلو که یا دا کمپلانو پا خکت و پرتکولو که دا دوی سر کومک هم نکی متاسفانه دا هر تبیا پا دا خورکی بندی غمیگی و بالاخره دا خور مریضیگی و دا استراحت پا چی ضرورت لری ارتیاستا اقا استراحت نشی کولای فرصت نلری استراحت تا حتی پا دا سریا که بیا خوارم چوک سایی نشی خوارلای اشتیاو را کشی نو امکانات هم اکثر کرو کی نی نو بیا دا سبب دا دیرو ناروغیو کی گی یعنی هم دا وقت نده روماتیزم پا ما شمانو که خدای نکرده چی من در دیر حد پوری شاید پاتسیو پاتکی گی زکش دوی پورا ورز لندهی کالی لندهی پا اوبو کی او حقا اوبا چو دوی قالینو نپریوی و کمپلو نپریوی و فرشو نپریوی پا دا اوبو کی دوی ستری سری گرزی سری اوبا نیسی دیر تکلیفو نور تا پیدا کی گی اتا زکامو نا چی دا دا مرزونو پلار دا نزلا و زکامو دا شیان چی پیدا سو نور طول تکلیفو تبا دا ادوکو دارت دملا دارت دا خوندی چی دا قالینانو دا کمپلونو دا شیان پریوی اکثر ای دملا تکلیف پیدا کی اکثر ای که دا عملگی پا دوران کی ماشوم تا زیان رسیگی خود دا طول پا کل کی ام فیزیکلی پریشر دا پا یو میرمنه باندی ام ذهنن یو پریشر دا چی ذهنی او فیزیکی پریشر دا ناروغی سبب گرزی.
بله نو په داسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کې د اختر لپاره ام ځان سترینګي ام انجونې چې په کور کې وسره دي هغه سترینګي څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په داسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي دا قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکی دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي دا تاسو دې په مونږ راغو کوي مونږ در سره یو رسول الله بر خپل د مېرمن سره کار کړی د کار کې ویلی دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روژه ده مور مې یا خور مې یا خوندې مې یا مې ورنداره غالی پریوي یا قمپلان پریوي دا پای ورته زه کش کړم دا فرض مثال اوبه به زه ورته را وړم دغه به زه ور سره پورته کړم په تناب کې به زه واچوم په دا اوسپنه به زه پورته کړم دا یې تا کار نه ده دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي قوت ورکوي استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیرې سوي دي نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر سوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځمه دا دې م وکړي څه پروا لري د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي په بل کور کې خو بیا نه سي زده کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستا تقدیر و داغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خراب وي ولې په خدای نه کړنه په مرز اخته کوي ولې په تکلیف اخته کوي ولې عیب کوي او په ځان باندې هم پام وکړي ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخې دغه ایډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې د عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې؟ هېڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي. تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت چې ورسره ونه لري. تاسې حتی اړتیا لري، تاسې ښه خواړه ته اړتیا لري. نو چې تاسې جوړ یاستئ، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دا هم کیدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کیږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کیږي. په دې هکله سره ته وایې؟
دقیقا، فامیلا باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې د دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلی سره چې د دغه دستورو رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه چیز مونږ چهره مختلف دي، دغه سي اسهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت یم، ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ته نکی. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لور کې د پاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه ومکړه ورته خيو، خپل څه په پرمازه کې ورته خيو، څه په جبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خيو، څه په ترشتاندی کې ورته وخيو. دی خو تر اوسه چې د کورنۍ خوخه ز خپل تقاضا لري، خسرګنی خپل تقاضا لري، ټول اندرندي تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به شي ټول یا نو تورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لاسي تاسو سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي. دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه تقاضا لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان، ښه ورځ په رب العالمین مو سپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمنی او انجونی لکومو سیستون تو سر مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونو خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چاره په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو واره وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي، خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وار پنځه وار انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 24 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي. لمو سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. امیل ما ته خره غلاست وای ستریم شي په خیر راغلی
تاسو ټول خدای ودون کو سلامونه او درنښت
راځو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتني پزوبات په باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپل امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې د امنیت تامینیږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینیږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې خوانه ای که هغه د فزیکي اړخ له خوانه ای او که هغه د روابطو د تامین له اړخه باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډیره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه آرامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبره ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاسې د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلط توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډېره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي، او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي. نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي، بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پخو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسېدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو انجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي، غته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونه شي کولای چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغسې تاوتریخوالي رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور ته د خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنې لري، چې هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغو مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مؤلفې دا ډیرې زیاتې دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر 80-85% پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او که چېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالي ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نه شي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل تر سره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړی. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل تر سره شي، ښه خبرې تر سره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولې څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزه خو نه لري دغه همزولې؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېز لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغسې وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپین سري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه. اته اول له کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اتره زوی سو دي، خاله زوی سو، خور سو، ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې اوسي، بیا که څوک ورته نه وي بیا نو راځي خپل د کور منځ ته، اته خپل اولاد سره همداسې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي. بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغېزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوي لپاره باید ترین زمینه مسایل ای ترسو مخکې له دې نه چې د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغه سې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یو ډېر ستر رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغه سې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګټ ځوان مان سره وي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاص په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني، یا مثلا همیشه میرمن او هی تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاصو لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي، ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د رواني حالت ډېر لوړ وي او
مریضی ډیره خطرناک وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار یې باید دوی تداوي کړي، که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دې ته چې کتر دې هدا پورې هم یو څوک نه رسیدلی، لکه موږ او تاسو خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پام خبره سیاست وخی، خپل قدرت وخی، بد خلقی کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د خپلېږي زما مناسب کار نه کوم. د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کیږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوق ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ و کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
کتاب او دا قلم دا لارو نه، دا خپل بل و
Tiaro